د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو ریډیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او څټکی. د پاکستان داخله وزیر جان حسن الله ویلی د پنجاب وزیر اعلی منصر لاهی د پوز په خوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید پوز د دغه وضاحت وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه څوک هم انکار نشي کولی. او د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلی د پنجاب وزیر اعلی منصر لاهی د پوز پخوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید چې پوز دغه وضاحت وکړي. د پنجاب اعلی وزیر ویلی وو چې پخوانی پوزي مشر جنرال باجوا د دوی ګوند مسلم لیگ قاف ته ویلی وو چې خامخا دې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک په ضد عمران خان سره ودرېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو په وخت هغې وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د هیواد سیاسي ګوندونو لا پی ڈی ایم د نباوری تحریک وړاندې کړی وو. خود عمران خان سره د مسلم لیگ قاف ګوند ولاړ وو. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلی د پنجاب اعلی وزیر د دې بیان سره په دې خبره هم شکونه پیدا شوې چې پخوانی جرنل باجوا ویلی وو پوز د سیاست څخه ځان بهر کړی دی. نو اوس په کار ده چې پوز د دې بیان وضاحت وکړي. د پاکستان څېړنکار په دې فکر دی چې د پاکستان پوز نه یوازې په ملکی سیاست بلکې داخله او خارجه پالیسیو کې هم مداخلت کوي. بل پلوتا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی د تمه کوي چې د پاکستان د فوز نوې مشر به د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا چې د تحریک انصاف ګوند په خلاف څه کړي د هغې څخه خپل ځان لري وساتي. نوموړي د خپل ګوند غړي سېنېټر اعظم سواتي په نیولو سخت نیوکې کړي. هغه له اعظم سواتي د پوز پر ضد ویناګانو باندې د نومبر په 28 نیټه اف آی اے لخوا نیول شوی دی. اعظم سواتی پرون کوټې ته منتقل کړل شوی او د بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی دی. یاد دی وی چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد بلوچستان او سند کې مقدمه درج کړې شوی وي. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی چې د اعظم سواتی نیولو تمام قام حیرانه کړي چې د په کوم جرم نیول شوی دی. د زیاتې چې په دې نیول شوی چې ولی پښتني راپورته کوي کوم چې په جمهوریت کې د هر وګړي حق دی. د غوښتنه کړې چې اعظم سواتی د زړه پرنز اخته دی او زر تر زره دی د خوشی کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه انکار نشي کولی. دا په داسې حال کې چې ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړي او په درې ورځو کې یې د یو ځانمرګا برید په ګډون د څو بریدونو ذمهواري منلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نه چې پرون د جمعې په ورځ په اوونیز خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر مملکت هند ربانی کر د کابل په سفر کې د طالبانو د حکومت سره د ٹی ٹی پی په موضوع خبرې کړي او کنه، هغه په جواب کې ویلي پاکستان په هیواد کې پترخاګری ژورې اندېښنې لري او څو پورې چې د کابل سره د دغه اندېښنې شریکولو خبره ده. هند ربانی کر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په ټولو دوه اړخیزه او نړیواله موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه افغان لوري ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او بل کوم هیواد پر ضد د ترخاګری لپاره کارېدو ته نه پرېږدي او زیاته کړه چې تمه لري دوی به خپل ژمنو ته درناوی ولري. دغه پښتنې ته چې امریکا ویلي د پاکستان سره د ترخګرۍ ضد مبارزې کې کلکې همکارۍ او ترخګره ډلو پر ضد د کوټلو عملیاتو په لټه کې دی. میرمن بلوس وویل چې ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه انکار نشي کېدی. هغې زیاته کړه چې پاکستان د ٹی ٹی پی لخوا په غټه کچه اغېزمن شوی او اوس هم د پاکستان وګړي او امنیتي ځواکونه په هدف کوي او د امریکا لخوا د ٹی ٹی پی او نورو ترخګرو ډلو پر ضد د کلکې مبارزې باور تمه لري چې دغه ژمنو ته به درناوی ولري. ٹی ٹی پی په 28 نومبر د پاکستان سره ډزبندي ختمه کړي او د بریدونو ذمہواري یې منل پیل کړي دي. پرون په کابل کې د پاکستان په ناظم الامور شوی برید کې د هغه یو ساتونکو درې ډزې لګیدلې او سخت جوړبل دي او ناظم الامور په برید کې بچ شوی دی. پاکستان د افغانستان دولت څخه په سمدستي ډول دغه پیښې د پلټنو او پیښو کې د ککړ کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د راکش کولو غوښتنه کړي. د دغه برید ذمہواري تر اوسه پورې چا هم نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په سفارت د برید غندنه کړې او ویلي دي چې هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې په کابل کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت وګواښي. د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په حاضر وخت کې صدر بایدن د پوتین سره د اوکراین جګړې په ختمون د خبرو هیڅ کومه اراده نه لري. دا په داسې حال چې یو ورځ وړاندې نوموړي په مشروط توګه د روس د صدر سره د خبرو ذکر کړی و. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربی خبریالانو ته ویلي دي چې موږ له هغه نقطې ته نه یو رسیدلي چې خبرې کومه ګټه ورکړي. د امریکا صدر د فرانس صدر ایمانوئل مکران سره ګډ خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي وو چې دی د صدر پوتین سره خبرو ته تیار دی، خو که چېرته پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې سنجیده وي، کوم چې لا تر اوسه د ده په خبرو کې نه دي لیدل شوي. د صدر بایدن وینا د خبرو مشروطه وړاندیز ښکارېده. هغې له کیربی په وضاحت سره ویلي چې د روس صدر پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې کومه سنجیدګي نه ده ښودلې، نو په حقیقت کې دا د خبرو لپاره کوم مناسب وخت نه دی. د زیاته کړه د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي د خبرو د وخت ټاکنه کولی شي چې کله یې غواړي او د خبرو لپاره به کوم مناسبه وخت وي. د روس چارواکو ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د غربي نړۍ سره خبرو ته تیار دی، خو دوی به د اوکراین نه اخیستل شوې سیمې د روس برخې مني. کرملین ویلي چې د اوکراین سویلي برخې خرسان په ګډون نورې درې نیول شوې برخې اوس د روس برخه دي او دا به غربي نړۍ د دوی سره خامخا مني. د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي چې د روس صدر هر وخت د خبرو لپاره تیار دی چې د خپل هیواد ګټې خوندي کړي. پرون صدر پوتین د جرمني چانسلر اولف شولتز سره په ټلیفون خبرې کړي او د جرمني چانسلر ورته ویلي چې د اوکراین جګړه او د روسي پوز د اوکراین څخه وتلو ستونزه دی څومره زر چې ممکن وي د خبرو په لار ختمه کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد ما. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د مسلم لیگ د یو مشر مونس الهی دی بیان په پوز پوښتنې راپورته کړي، په کوم کې چې دوی ویلي وو چې پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د عمران خان پر ضد بې باوري پریکړې پر وخت د دوی ګوند ته د عمران خان سره د درېدو خبره کړې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي باید پوز د دې وضاحت وکړي چې ادارې په سیاست کې څه لاس درلود، ځکه چې اوس خو قمر جاوید باجوه د خپلې څوکۍ نه تللی دی خو اداره موجوده ده. نورحال د اورنګزیب خان په ریپورټ کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي د مسلم لیگ قائد اعظم یو مشر او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی زوی مونس الهی د پوز په خوانی سر لخکر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوه په هر کلا ورکړی شوی بیان شکونه راپورته کړي دي او باید چې پوز د دې وضاحت وکړي. وړاندې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې مونس الهی دعوه کړې وه کله د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت پر ضد د بې باورۍ پرېکړه جمع شوې وه، نو هغه وخت جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوه چې د پوز سر لخکر وو د دوی ګوند ته یې ویلي وو هر حال د وخت وزیر اعظم عمران خان سره ودرېږي او د هغې مرسته دې وکړي. رانا ثناءالله وایي باید پوز د دې وضاحت وکړي چې آیا د دوی او د پخواني پوځي مشر جنرال باجوه د دریز ټیک هم دی چې نور به پوز سیاست کې مداخلت نه کوي.
ادارې کی اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے.
رانا ثناءالله وایي د پوسر لخکر په هیڅ جنرال باجوه دا دریز خپل کړی وو چې اوس به پوس سیاست سره هیڅ کار نه لري او مونس الهی دې بیان په پوس پوښتنه پورته کړې دي او باید پوس کم لوز کړی دی اوس د هغې وضاحت هم وکړي. رانا ثناءالله دا خبره هم کړې ده چې پوس وین ادارې آی ایس پی آر او آی ایس آی مشر لفټنټ جنرال ندیم انجم هم په ښکاره دا خبره کړې وه چې پوس په سیاست کې هیڅ دلچسپي او کار نه لري. آیا پوس به اوس هم سیاست کې مداخلت نه کوي یا بغیر د مداخلت پاتې کېدی شي؟ په دې هکله سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر سرفراز خان وایي پوز یوازې سیاست کې نه خو خارجه عمر او معیشت کې هم مداخلت لري او د دې همیش توان پاکستان ته رسیدلی دی.
نو ما خو سوپر زور کومه شي خبره ده ناغ خپل تنور کې مکمل لاس وهلې په سیاست کې. هغه وایي چې خپل وی چې موږ دې نتیجې ته زو ورسېدم او هغه مطابق ټول انسټیټیوشن ورسېدو فروری کې دې نتیجې ته 70-72 کال په 73 کال پس چې دا کار ټیک نه دی او دا نه دی پکاس د تیر فروری نه ٹھیک شو. نو آیا واقعی دا ټول انسټیټیوشن دې ته رسیدلې؟ دا خو وخت راته خی چې واقعی دې نتیجې ته رسیدلې.
وړاندې هم پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی سره تړلې یو بیان په خبرونو کې راغلی وو په کوم کې دوی د پوز پخوانی سر لخر جنرال اشفاق پرویزکانی ته ګیله کړې وه چې دا وخت د آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ احمد شجاع پاشا د دوی د ګوند یعنی مسلم لیگ قائد اعظم ځینې غړو باندې فشار اچولی وو چې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي. کال 2013 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس هم وخت د تحریک انصاف مخالف ګوندونو به دا تور لګول چې د ګوند د پوست په مرسته حکومت جوړ کړی دی. وروستو بیا د بې باورۍ پرېکړې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خدمتو پس عمران خان به په واضحه د دې تور په پوز او امریکې لګولو او په پوز تورونو پس پوز بیا ویلی وو چې د پوز په سیاست کې سکار نشته. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چړونکو وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې د ټي ټي پی پر سر ورس تر بلې په خرابېدو دي. د پاکستان حکومت داوا کوي ټي ټي پی د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو افغان طالبان وایي دوی به خپل خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټي ټي پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه څوک انکار نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ نه د جمعې پورس په اونیزه خبری غونډه کې پوښتنه شوی چې آیا د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنا ربانی کر د کابل په سفر کې د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی په موضوع خبری کړی دی. هغه یې په جواب کې ویلي پاکستان په ملک کې په ترهګرۍ جوړې اندېښنې لري او سو پورې چې کابل سره د دغه اندېښنې شریکولو خبره ده. هنا ربانی کر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په ټولو دواړه خیزه او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. د عبدالولی خان په ونتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر عبدالشکور دیوته ویل د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستانی طالبانو په سر اړیکی ورس تر بل په خرابې دودی.
د پاکستان او د افغانستان د طالبانو چې کوم حکومت یې منځ کې سيزونه سره ډېر خلنی شوې د ډرون حملې په دغه کې بیرو سره په تناظر کې په بارډر باندې هم ډېری دوی چیږي. دا سي
افغان طالبان بیا بیا وای چې خپل خاوره به د کومبل هیواد په ضد کارېدو ته نه پریدي، خو په وروستیو کې د پاکستان حکومت په بجوړ او کورمزلو کې په پوله د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو په پاکستانی عسکرو د بریدونو کې دوه داوی کړی دي. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې بریدونه هم د پاکستان خاورې نه کوي. سیرونکو خبريال په خرکا کې خل دی وته ویل افغان طالبان به د پاکستانی طالبانو په ضد کم قوي ګامونه پورته نه کړی شي، ځکه چې د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ د ډېر وخت راهسي اړیکې دي. دوی وړاندې وختونو کې په قبایلي ضلعو کې افغان طالبانو ته پناور کړې وه، د امریکا او نیټو ځواکونو په ضد یو ځای جنګېدلی وو او د دواړو ترمنځ د عقیدې په بنیاد هم یووالی دی. نوموړي ویل دویم که پاکستانی طالبانو په ضد افغان طالبان کوم ګامونه پورته کوي نو د افغان طالبانو دپاره د کور دننه مسلې زیاتېدای شي.
د افغان طالبانو دا خیال لري چې کچري دي د یو حد نه دباو سیوا کو یې عملیات پیل کړ د پاکستانی طالبانو په ضد، نو چې دغه پاکستانی طالبان لړ شي یا نورې ډلې جوړې کی یا د داغش طرف ته لړ شي، داغش په خپل باندې د افغان طالبانو د پاره یو دردسر جوړ شوی دی.
دا خبرې په داسې حال شوې چې ټي ټي پی پاتیشتم نمبر د پاکستان سره د دزبندې ختمولو اعلان کړی دی او د بریدونو ذمہواری منلې پیل کړې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د جانخیلو قام بنو کې احتجاجي مظاهره کړي او ویلي په حکومتي کچه د دوی سره شوې د امن او په نورو غوښتنو عمل نه دی شوی او مجبور شوي چې بیا په احتجاجي پرلت پیل وکړي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په رپورت کې.
د سنیخیرو په دې احتجاج کې برخه اخیستونکي ایورکاس ډاکټر نور احمد وویل د دوی احتجاجونه پر عمل وو او د احتجاجونو پر مهال د دوی یوازنۍ ایوا غوښتنه د علاقې د امن فه چې حکومتي چارواکو هم دوی سره دغه غوښتنه منلې ده. هغه وویل که څه هم د دوی احتجاجونه پر امن وو، خو په دوی د بغاوت، ترهګري او اړیګړي وسه خرابولو مقدمې جوړې کړل شوي دي، او په دغه مقدمو کې اوس د علاقې خلک نیول کېږي. شي
امیر امن د میر مسنګ پرسنه د میر چې قیمت وګڼه ای فیار وو په سبب پرې نه منلې کړې شي. حکومت می سره مننه هدي په آزاد منډي باندې په دمی پلب باندې چې قیمت میر سی ایم صاحب سره جرګه شوې وه، بس هغه تو ته ثابته شوله چې هغه ایف آی آر هنه ختم کیږي. وکیمې میسا مطالبات کی آ ہاں دروازن دی حکومت زکه چې میزانی وخت او تعالی حکومت طرف نه میسا داسې خاص جواب نه دی ملاوه.
ځانی خیل د بلوچستان څخه نه اردی 10 کیلومتر لري شمال وی دی سیمه ده چې پولیس د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ لکی مروت ضلع سره لکه تر دي. ځانی خیل پر لپسې د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د خپل سیمه وسلوالو څخه د پاکولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، او د تیر کال د مارچ میاشت کې د څلور تنکو هلکانو د جسدونو موندلو وروسته اته ورځې او بیا مئی په میاشت کې د یو قبایلي مشر د وژنې پر ضد 28 ورځې احتجاجي پرلت وهلی وو. دغه دواړه پرلتونه وروسته له هغې ځنډول شوي وو چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان او بیا د قومي مشرانو په منځګړیتوب د صوبې د یو وزیر او ضلع انتظامي د جانیخیلو سره معاهدې کړې وې او د دوی غوښتنې یې منلې وې. د اعلی وزیر په مشرۍ معاهده کې په علاقه کښې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسلوالو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او ورته سزا ورکولو او د علاقې نه بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوي وو. په علاقه کې د پی ټی ایم فعال او د جانیخیل قومي جرګې غړی لطیف وزیری وایي د دوی په غوښتنو تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې هغه وویل د مذاکراتو پر مهال په احتجاج کوونکو جوړې مقدمې ختمولو ویل شوي وو، خو اوس په هغه مقدمو کې دوی نیول کېږي شي. لطیف وزیری زیاته کړه دوی تر ټولو لویه ستونزه په علاقه کښې هدفي وژنې دي چې د علاقې خلک یې د پریشانۍ سره مخ کړي دي، خو حکومت د ناامنۍ د مخنیوي غوښتنه نه مني او د مرستو ورکولو ورته ویل کېږي شي. هغه وویل مجبور شوي که په لسو ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی په غوښتنو عمل ونه کړو بیا به آینده تګلاره جوړه شي.
ټولو کوم مشرانو او علما کرامو ځانونه دا فیصله وکړه چې کچېرې په لسو ورځو کې دغه کیسې سرته نه ورسولې د میسې کوم اف آی آر دي هغه نه کړل ختم، میسې ډګري کالج ټیکنیک کالج نه کوي پرو ورسره سره د امن دپاره داسې اقدامات نه وخستل، نو میږو بیا د نوي لایحه عمل اعلان کوي. هغه بیا چې کله کوم فیصله وکړي چې میږو درته درنه شوري کوي او یا میژو بانی تدریمی آزی که ده کنت مخیطا ده دی ایجی دفتر مخیطا درنا کوی او یا به میش پشتاور تدریمی.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د بنو پولیسو او انتظامی مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي د نومنه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل جانیخیلو سره شوې ژمنې په ځای دي او سیمه کې د نور ترقیتي پروژو ترڅنګ امنیت د ټینګښت دپاره د پولیسو تاڼه جوړه کړې شوې او مقدمو کې نیول شوي کسان ګرفتاره فی. هغه وویل جانیخیل ته د دوی لارې خلاصې دي، راتشي کښېدینې خبرې به بیا ورسره وکړو چې چېرته کمی وي هغه به پوره کړو. ادنان بیټنای ډیوا بنو.
په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د څار خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي که څه هم سږ کال د اکتوبر د میاشتې په مقابله کې د تیر نومبر په میاشت کې د وسلوالو په ترهګرو بریدونو کې 12% کمی لیدل شوی، خو په دغه مهال په دې کې د مرګونو په شمیر کې 9% زیاتوالی ریکارډ شوی. په رپورټ کې ویل شوي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د نومبر په میاشت کې 50% زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د څېړنیزې ادارې د رپورټ تر مخه وسلوالو د نومبر په میاشت کې 34 حملې کړي چې پکې 46 کسان وژل شوي. رپورټ وایي چې په وژل شوو کسانو کې 19 د امنیتي ځواکونو اهلکاران او 25 عام وګړي شامل دي. د رپورټ تر مخه د تیر اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په یو کم 40 حملو کې 33 کسان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي چې د نومبر د میاشتې په پای کې د پاکستاني طالبانو د تحریک لخوا د پاکستان سره د ډزبندۍ د ختم ولو د اعلان دو ورځې پس دغه ډلې د بلوچستان په کوټه ښار او په خوانی فاټا کې دوه خودکش حملې کړي. په دې تازه شمیرو وایس اف امریکا ډیوه سره خپل څېړنه کې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز تحقیقکار عبدالله خان وایي تر څو چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې پټې ځالې ترلاسه وي تر هغې به دا ډله د پاکستان لپاره د یو خطرناک ګواښ په حیث موجود وي.
پریکټیکلی اکیلی تحریک طالبان پاکستان کی جنگ بندی تو یکم ستمبر سے ہی ختم ہو چکی ہے, جس وقت سے انہوں نے بظاہر دفاعی حملے جو ہے نا وہ کرنے کا اعلان.
ہغوائی پا عملی توگا دا پاکستانی طالبان و ڈز بندی دا ستمبر پمیاش کی ہغوا ختم شوا, کلچے دا غڈالے پا ظاہری توگا دفاعی بریدونا پیل کرل, او پراتلون کی بہم پاکستانی طالبان دا پاکستان پا لوی خارونو کی دا بریدونو حسے کوی. دا پاکستان دا بہرنو چارو وزارت ہم ویلی چی دا پاکستانی طالبانو تحریک پاکستان تا یو گواخ دے, او دا دی حقیقت سخ سوک ہم انکار نشی کولے. دا سیلنیزی ادارے پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا خیبر پختونخوا پا قبائلی ضلعوں کے ہم دا تیر اکتوبر دا میاشت پا نسبت دا نومبر پا میاش کے ترہگر حملوں کے 50% اضافہ ریکارڈ کرے شوی دا. دا ریپورٹ ترمخا دا نومبر پا میاش کے پخوانے فاٹا کے دا ترہگرو پا دولس بریدونو کے دا 500 امنیتی اہلکارانو پا گڈون اولس کسان وجل شوی. ہمداراز دا سیلنیزی ادارے پا دے ریپورٹ کی ویلی شوی چی قبائلی ضلعوں کے دا ترہگرو ضد دا امنیتی اداروں پا عملیاتو کے دو ترہگر وجل شوی او درے نور نیول شوی دی. دا امنیتی چارو سیلنکار او دا پاکستان دا فوج پخوانے افسر لیفٹیننٹ جنرلیٹر تلت مسود ڈیوا توائی دا پاکستانی طالبانو مشران اس ہم پا افغانستان کے پٹ دی, او دی زیاتوی چی دا پاکستان اصل دخمن ہم دا پاکستانی طالبانو تحریک دے.
پاکستان جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, اور میرے خیال میں جو نئے چیف آئے ہیں ان کے سب سے بڑا چیلنج یہی.
ہغوائی دا پاکستان حکومت عزم کڑی چی دا طالبانو خلاف با اقدامات کوی, او زما پا اند دا پوز دا نوی مشر لپارا ہم مخ پزیاتی دن کی ترہگری یو چیلنج دے. دا خپلواک سیلنیزی ادارے پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا سگنی کال دا لملو یولو سمیاشتو دوران وسلوالو 323 حملے کڑی چی پکے 433 کسان وجل شوی. پا ریپورٹ کی ویلی شوی که دا کال 2021 دا لملو یولو سمیاشتو سرا دا روان کال دا لملو یولو سمیاشتو دوران دا شوو بریدونو موازنہ وکلی شی, نو خای چی دا وسلوالو پا بریدونو کی 40% اضافہ لیدل شوی, او دا دے پا نتیجہ کی دا مرگونو کچ ہم 45% تا پورتا شوی دا. پا ریپورٹ کی دا بلوچستان پا حوالہ ویلی شوی چی سا کال دا اکتوبر دا میاشت پرتلا دا نومبر پا میاشت کی پا بلوچستان کی وسلوالو پا بریدونو کی 45% کمی لیدل شوی. پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا نومبر پا میاشت کی دغلتا نہا ترہگر حملے شوی چی پکی دا درے امنیتی اہلکارانو پا گڈون یولس عام کسان وجل شوی وو. دا ریپورٹ تر مخه دغه محل پا بلوچستان کی دا امنیتی ځواکونو پا عملیاتو کی دا لا قانون وسلوالو ډلو 25 ٹوپک مار وجل شوی هم دی.
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو دی وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او چپو نشي اوریدلای, نو په لاندنۍ او لندو چپو یا شارټ ویوز دی وی او وی دی وی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. دا پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 0.0 کیلو هرتز, 0.0 او 2.0 کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ڈی وی د ماخام شپږو بجو نه د شپې 12 بجو د رادیو خبرونه په 0.0 کیلو هرتز اوریدلای شي. درنو اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویسټ ویلی چې له جاپان څخه د لیدنې پر مهال یې د هیواد بهرنی چارو وزارت د چارواکو سره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو, بشري حقونو او په سیاسي ډایالوګ خبرې کړې دي. څېړونکي د تاماس ویسټ او د جاپان اړوند چارواکو د افغانستان په تړاو خبرې اترې نه یوازې افغانستان لپاره ګټورې بللې, بلکې د دوی په وینا د جاپان حکومت لخوا افغانانو سره مرستې کول به په دې هېواد کې د چین او روس اثر رسوخ کمولو او د امریکې او جاپان په نړیوال سیاست کې د نورو ګټو ترلاسه کولو سبب هم وګرځي. نور تفصیل له پیښور نه د ویډیو خبریال عبدالرزاق په ریپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي توماس ویسټ په ټویټر ویلي چې ټوکیو ته د 2 ورځنۍ دورې په مهال یې د نږدې متحدینو سره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو, بشري حقونو او سیاسي خبرو اترو او د مشترکه ګټو په اړه سلا مشورې کړي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د امریکا او جاپان لخوا افغانستان سره مرستې نه یوازې د افغان ولس په ګټه دي, بلکې دا به په نړیوال سیاست کې هم د دواړو هیوادونو لپاره ګټورې وي.
افغانستان چې دا کنسټریټیک لوکیشن دی نو دا د چین سره کوم روان خبري نن سبا په یورپ کې خاص طور د روس حواله سره کوم خبري روان دي هغه ډېر اهم دی او جاپان چې دی نو په هغه کې د امریکا اتحادي دی دا یو غټه خبره ده او ظاهر چې دی کوم د غور کړی شوی دی کوم د شکل ورکړل کیږي نو هغه دا دی چې جاپان زموږ اتحادي دی مطلب دا دی چې موږ په افغانستان کې د جاپان نه غواړو چې دی نور هم هغه امریکا ته کوم درکار کوم سیاست ته کوم خرچه وغیرہ په غیسی کې زموږ سره مرسته کوي او دا چې دا کوم نړیوال سیاست ته په اړه چې د افغانستان کوم رول جوړیږي نو په کار کې جاپان په اړه حواله سره زموږ سره مرګتیا وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې توماس ویسټ د دسمبر د لومړۍ نیټې څخه تر اتمې نیټې پورې د جاپان هند او د متحده عرب اماراتو سفر کوي او هلته به د میشتو افغان کډوالو او همکارانو سره ملاقات کوي په روسیا کې د ماسکاو پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر شیر حسن وایسا په امریکا دی ونیو استاد وای چې امریکا او جاپان روان دي هم د افغانستان سره مرستي کړي باید په هواد کې روان اقتصادي بحران په محل خپل مرستو ته دوام ورکړي نو موږ زیاته کړه نړیواله ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د تلپاتې امن او اقتصادي بحران مخنیوي په لړ کې د خبرو او قناعت د لاري یو داسې سیاسي نظام رامنځته کولو لپاره ګامونه واخلي چې هغه ته ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه وي
دغه مهاله حالت د پاره په افغانستان کې یو داسې نظام چې اوس د ټولو افغانانو لپاره قبول دی او هغه د افغانستان د خلکو پر راي باندې راغلي په زور باندې قدرت قبضه کړی نه وي او یو قانون پکې موجود دی د خزو د نورو د پاره د مکتب ازادي د زده کړو ازادي الته د سیاسي فکر د خلکو د پاره ازادي الته د مدني فعالیتونو د پاره ازادي الته د اقتصادي پانګې چونې او لوړ بزنس لپاره اصول موجود دي د دغه مشکلاتو لپاره یو مشروع نظام ته ضرورت دی دا اوسنۍ نظام لا تر اوسه پورې ملي او نړیوال مشروعیت او رسمیت پیژندنه نه ده ترلاسه کړې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرستو کې ویلي چې د یخنۍ راتلو سره په دې هیواد کې 3.4 میلیون افغان وګړي په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د یخنۍ سره د مبارزې لپاره په بیړني ډول ګرمو جامو سرپنا او د تودوخي لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې په ماین 14 کې یو وخزر ژوبله شوې ده بلورته چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې یې عملیات کړي او د یو ترهګر د وژلو دعوی کړي په دې اړه نور حال د ارنان بیٹنی په راپور کې
په سیمه کې امنیتي سرچینو وایي چې امریکا دی وسره په شرکو کړو معلوماتو کې ویلي تیر ورځې د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترهګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په تبادله کې یو ترهګر وژل شوی دی سرچینو ویل دی ډزو په تبادله کې تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر محمد سرکای وژل شوی څوک چې 14 ماهر او ترهګرو کړنو په هدفي وژنو په امنیتي عسکرو بریدونو او د تاوان لپاره ترڅوره په پیښو کې تا خړفو خو له دغه دویل آزاد سرچینو څخه تصدیق نه دی شوی د عملیاتو په اړه د پاکستان پوځ په رسمي توګه څه نه دی ویلي او نه سرچینو ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د تاوان اوښتو په اړه څه ویلي دي د دسمبر په لومړۍ د پاکستان پوځ ویلو قبایلي ځینې شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمن شته شوی او یو پاکستانی عسكر او یو وسلوال پکې وژل شوی د دغه پېښې ځموالي تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی و بل نور څه چارواکي وایي د برت نبی وزیرستان په تیار سیمه کې د ځمکني ماین 14 شوی چې پکې ایواز رانا ژوبل شوی دا د سیمه نه پولیسو دغه پېښه تایید کړي او ویل شوی ژوبل رانا د واړه روغتون ته منتقل کړي شوی د علاقې ایوتن مصطفی مسجد اویل د پېښن انصار په سر کړی علاقې هغه محل شوی چې ایویز رانا د کور سره نږدې لرګي راوړ فل هغه ول په ساده کې د زارب شاه پرې شوی او په نور جسمه زخمونه راخلي دي هغه دا هم ول په نږدې وخت په علاقې کې د ځمکني ماین 14 د 15 بار پېښه ده خو ماین صفای د پاره څو ګامونه نه اخلي
سر کلا ورته یې بالکل نه پر مخامخ خوري هغه د کلا غره ته چې تللی وی لرګي پوسه ګاور ورته یې په دښې دالن ماین غیر واقعیا شوی دو
شامل دی خو وای چې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منل شوې. د پاکستان د پوځ وایي میجر جنرال بابر افتخار د روان کال په 15 جنوري ویلي وو په قبایلي ضلعو کې د مینو پاکولو دپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای کړی شوي دي، او د مینو پاکولو په وخت امنیتي سفیر وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. په وروستیو کلونو کې د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسله والو خلاف عملیات کړي او ویلي دي چې سیمه د وسله والو څخه خالي کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکي وایي اوس هم په علاقه کښې امنیت د تسلۍ وړ نه دی. ادران بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق عمر هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او چټکی. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي د پنجاب وزیر اعلی منیس الهی د پوځ پخوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید پوځ د دغې وضاحت وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه څوک هم انکار نشي کولی. او د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي د پنجاب وزیر اعلی منیس الهی د پوځ پخوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید چې پوځ د دغې وضاحت وکړي. د پنجاب اعلی وزیر ویلي وو چې پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا د دوی ګوند مسلم لیگ قاف ته ویلي وو چې خامخا دې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک په ضد عمران خان سره ودرېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو په وخت هغې وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د هیواد سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د ناباورۍ تحریک وړاندې کړی وو، خو د عمران خان سره د مسلم لیگ قاف ګوند ولاړ وو. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي د پنجاب اعلی وزیر د دې بیان سره په دې خبر هم شکونه پیدا شوي چې پخوانی جنرال باجوا ویلي وو پوځ د سیاست څخه ځان بهر کړی دی. نو اوس په کار ده چې پوځ د دې بیان وضاحت وکړي. د پاکستان څېړنکار په دې فکر دي چې د پاکستان پوځ نه یوازې په ملکی سیاست بلکې داخله او خارجه پالیسیو کې هم مداخلت کوي. بل پلو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دې تمه کوي چې د پاکستان د فوج نوی مشر به د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا چې د تحریک انصاف ګوند په خلاف څه کړي د هغې څخه خپل ځان لري وساتي. نوموړي د خپل ګوند غړي سینیټر اعظم سواتي په نیولو سختې نیوکې کړي. ښاغلی اعظم سواتي د پوځ پر ضد ویناګانو باندې د نومبر په 28 نیټه اف آی اے لخوا نیول شوی دی. اعظم سواتي پرون کوټې ته منتقل کړی شوی او د بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی دی. یاد دې وي چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد بلوچستان او سند کې مقدمې درج کړې شوې وې. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د اعظم سواتي نیولو تمام قام حیرانه کړې چې دی په کوم جرم نیول شوی دی. دې زیاتوي چې په دې نیول شوی چې ولې پوښتنې راپورته کوي، کوم چې په جمهوریت کې د هر وګړي حق دی. د غوښتنه کړې چې اعظم سواتي د زړه په رنځ اخته دی او زر تر زره دی د خوشی کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه انکار نشي کولی. دا په داسې حال کې چې ټي ټي پي د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې او په درې ورځو کې یې د یو ځانمرګه برید په ګډون د څو بریدونو ذمهواري منلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نه چې پرون د جمعې په ورځ په اوونیز خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر مملکت هند ربانی کر د کابل په سفر کې د طالبانو د حکومت سره د ټي ټي پي په موضوع خبرې کړي او کنه، هغې په ځواب کې ویلي پاکستان په هیواد کې پترخګرۍ ژورې اندېښنې لري او څو پورې چې د کابل سره د دغه اندېښنې شریکولو خبره ده، هند ربانی کر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په ټولو دوه اړخیزه او نړیواله موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. هغې زیاته کړه افغان لوري ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او بل کوم هیواد پر ضد د ترخګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېږدي او زیاته یې کړه چې تمه لري دوی به خپلو ژمنو ته درناوی ولري. دغه پښتنې ته چې امریکا ویلي د پاکستان سره د ترخګرۍ ضد مبارزې کې کلک همکاري او ترخګر ډلو پر ضد د کوټلو عملیاتو په لټه کې دي. میرمن بلوس ویل چې ټي ټي پی پاکستان ته یو غوښته او د دې حقیقت څخه انکار نشي کېدی. هغه زیاته کړه چې پاکستان د ټي ټي پی لخوا په غټه کچه اغیزمن شوی او اوس هم د پاکستان وګړي او امنیتي ځواکونه په هدف کوي او د امریکا لخوا د ټي ټي پی او نورو ترخګرو ډلو پر ضد د کلک مبارزې باور تمه لري چې دغه ژمنو ته به درناوی ولرل شي. ٹی ٹی پی په 28 نومبر د پاکستان سره ډزبندي ختمه کړي او د بریدونو ذمہواري منل پیل کړي دي. پرون په کابل کې د پاکستان په ناظم الامور شوی برید کې د هغه یو ساتونکو درې ډزې لګیدل او سخت جوړبل دي او ناظم الامور په برید کې بچ شوی دی. پاکستان د افغانستان دولت څخه په سمدستي ډول دغه پیخي د پلټنو او پیخو کې د ککړ کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د راکش کولو غوښتنه کړي. دغه برید ذمہواري تر اوسه پورې اچا هم نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په سفارت د برید غندنه کړې او ویلي دي چې هیڅ کله بچاته اجازه ورنکړي چې په کابل کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت وګواخي. د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په حاضر وخت کې صدر بایدن د پوتین سره د اوکراین جګړې په ختمون د خبرو هیڅ کومه اراده نه لري. دا په داسې حال چې یو ورځ وړاندې نوموړي په مشروط توګه د روس د صدر سره د خبرو ذکر کړی وو. د سپینې ماڼۍ وایان جان کیربی خبریالانو ته ویلي دي چې موږ له هغه نقطې ته نه یو رسیدلي چې خبرې کومه ګټه ورکړي. د امریکا صدر د فرانس صدر ایمانوئل میکران سره ګډ خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي وو چې دی د صدر پوتین سره خبرو ته تیار دی، خو که چېرته پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې سنجیده وي، کوم چې لا تر اوسه د ده په خبرو کې نه دي لیدل شوي. د صدر بایدن وینا د خبرو مشروطه وړاندیز ښکارېده. هغې له کیربی په وضاحت سره ویلي چې د روس صدر پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې کومه سنجیدګي نه ده ښودلې، نو په حقیقت کې دا د خبرو لپاره کوم مناسب وخت نه دی. د زیاته کړه د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي د خبرو د وخت ټاکنه کولی شي چې کله یې غواړي او د خبرو لپاره به کوم مناسب وخت وي. د روس چارواکو ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د غربي نړۍ سره خبرو ته تیار دی، خو دوی به د اوکراین نه اخیستل شوې سیمې د روس برخې مني. کرملین ویلي چې د اوکراین سویلي برخې خرسان په ګډون نورې درې نیول شوې برخې اوس د روس برخه دي او دا به غربي نړۍ د دوی سره خامخا مني. د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي چې د روس صدر هر وخت د خبرو لپاره تیار دی چې د خپل هیواد ګټې خوندي کړي. پرون صدر پوتین د جرمني چانسلر اولف شولتز سره په ټلیفون خبرې کړي او د جرمني چانسلر ورته ویلي چې د اوکراین جګړه او د روسي پوز د اوکراین څخه وتلو ستونزه دی څومره زر چې ممکن وي د خبرو په لار ختمه کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده په نړیوالو خبرونو کې واوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن له روس سره د خبرو اترو نیت نه لري، بلې خواته روس ویلي تر هغو چې د اوکراین نیول شوې سیمې د روس برخه ونه بدل شي نو خبرې به نه کوي. نور حال د مهواش جلیل په راپور کې.
سپینه ماڼۍ ویلي د امریکا صدر جو بایدن اوس مهال د صدر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای د رسولو په اړه د خبرو هیڅ نیت نه لري. یو ورځ وروسته له هغې چې بایدن د خپل روسي سیال سره د خبرو مشروط وړاندیز وکړو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پویاند جان کیربی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي، موږ په داسې یو ځای کې نه یو چې داسې ښکاري چې خبرې ترې یوه ګټوره لاره وي. بایدن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د فرانس د صدر سره په یو خبري کانفرنس کې ویلي، زه تیار یم چې د ښاغلي پوتین سره خبرې وکړم که چیرې هغه په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې د موندلو په اړه فیصله وکړي. د بایدن څرګندونې د سپینې ماڼۍ لخوا یو محتاط ډیپلوماټیکي اقدام ښکاري. کله چې د جمعې په ورځ د دې نظرونو په اړه وپوښتل شول، کربی یادونه وکړه چې بایدن ویلي چې پوتین تر اوسه په خبرو کې دلچسپي نه ده ښودلې. کربی ویل پوتین په مکمله توګه هیڅ ډول خبرو اترو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. کملن د جمعې پر ورځ ویل چې پوتین د غرب سره خبرو ته تیار دی. په دې شرط چې غرب د اوکراین نه د روس نوي سیمې په رسمیت وپیژني. کرملین په یو بیان کې ویلي چې غرب باید د پوتین هغه اعلامیه ومني چې د خرسن جنوبي سیمه او د اوکراین درې نورې نیول شوې سیمې اوس د روس سره تړاو لري مخکې له دې چې خبرې وشي. د روس دا برید د نړۍ اکثرو هیوادونو غیر قانوني بللی دی. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي د روسی فیډریشن صدر تل زموږ د ګټو د یقیني کولو لپاره خبرو اترو ته تیار دی. همدارنګ د جمعې په ورځ د پوتین د جرمني د چانسلر اولف شول سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. د شول د قوله ویل شوي چې پوتین ته یې ویلي چې د روس د ځواکونو د وتلو په ګډون باید زر تر زره یو ډیپلوماټیکي حل پیدا شي. پوتین لویدیز هیوادونه د جرمني په ګډون تورن کړل چې کیف ته یې دا ممکنه کړه چې د روس سره د خبرو اترو څخه ډډه وکړي. په یو لیکل شوي بیان کې د شولز بیان وویل چانسلر په ځانګړې توګه په اوکراین کې د ملکي ودانیو په ضد د روس هوایي بریدونه وغندل او د روس د برید په وړاندې د خپل دفاعي توان د یقیني کولو لپاره د اوکراین لپاره د جرمني په ملاتړ ټینګار وکړو.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس د ملي امنیت شورا ویان د افغان طالبانو لخوا د وایس اف امریکا راډیو د خبرونو له بندولو وروسته ویلي دا ګام د امریکا له سترو اهدافو سره په ټکر کې دی چې د مطبوعاتو ازادي هم پکې شامله ده. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه اوري.
د وایټ هاوس د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایس اف امریکا ته ویلي د هغه په وینا دا هغه ډله ده چې وای دوی د امریکا په ګډون د نړۍ له هیوادونو سره مشروعیت او عادي سفارتي اړیکې غواړي. ښه یو له هغه شایانو څخه چې موږ یې د سوله ییزو مظاهرو سربېره دفاع کوو د مطبوعاتو ازادي ده او اطلاعاتو او خبرونو ته د خلکو ثابت او د باور وړ لاسرسي ده. د طالبانو د ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لارښوونو پر اساس د زیارت پنځمبه په ورځ په افغانستان کې د وایس اف امریکا او آزادی ریډیو خبرونه په میډیم ویوز او اف ام سپو باندې کړی دي. خو وایس اف امریکا د افغانستان نه بهر په میډیم ویوز سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان کربی زیاته کړه د په وینا موږ به د نړۍ په ګډ ګډ کې د مطبوعاتو له ازادۍ او د خلکو له حقونو څخه دفاع کوو ترڅو هغوی رسنو او خبرونو ته لاسرسي ولري. هغه لیکر به ویل طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د ټولنیزو او اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوي خو د دوی کړنې د دوی له سرګندونو سره مخالف دي. او د په وینا موږ وینو چې زده کړو ته د جنکو لاسرسي بند کړي او د خاریانو په ځانګړې توګه د ښځو د مدني او بشري حقوقو د ترخپو لاندې کولو شاهدان یو. طالبانو په افغانستان کې د وخت تر لاسه کولو وروسته پر ښځو سخت بندیزونه لګولي. ښځې د یو سو دفترونو نه پرته په دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي. مخکې له دې چې دغه بندیز ولګول شي د وایس اف امریکا آشنا ریډیو د افغانستان نه د ورځې د 12 ساعتو لپاره د 15 اف ام سپو او دوه منځني سپو د لارې شپږ ساعته په دری او شپږ ساعته په پښتو خبرونه کولی. دغه رسنۍ په بیلابیلو خبرونو سره د افغانستان ولس غږ د هغو مسایلو په اړه نړۍ ته رسوي چې په کورنیو رسنو کې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګیدلې. له دې وړاندې د امریکا غږ تلویزیوني خبرونه د آشنا تلویزیون په نوم په طلوع طلوع نیوز او لمر تلویزیونونو کې خبرېدلې او تر هغه وړاندې د سباندې یوې لسیزې لپاره د افغانستان د ملي تلویزیون له لارې خبرېدې. ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. که تاسو د وی او وی جی وی خبرونه په منځنۍ او چپو نشي اوریدلای نو په لندنۍ او لندو چپو یا شارټ ویوز د وی او وی جی وی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږو بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خپرونې په اوه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اوه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا
امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشری او مذهبي حقوقو سرغړونو لپاره بد نوم لرونکو د نړۍ لسو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړی دی. که څه هم د وزیر اعظم شهباز شریف سلاحکار مولانا طاهر اشرفي د امریکي حکومت پریکړه رد کړي، خو وړاندې نه د بشري حقوقو تنظیمونو د مذهب قانون غلط کارولو، د اقلیتونو پر ضد توپیري چلند او د خلکو جبري اوچتولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت نیوکه کوي. په دې اړه نور حال د پیر الله شاه په رپورټ کې.
خارجه محکمه د کال 1998 قانون د لاندې د نوملړ کې د هغه ملکونو نمونه شاملوي چرته چې امریکا غړي دغه ملکونو کې په منظم ډول د مذهبي ازادو سرغړاوني کوي. امریکې د کال 2023 په دغه نوملړ کې د پاکستان نه علاوه د روس، چین، سعودي عرب، ترکی، تاجکستان، ترکمنستان، میانمار او د شمالي کوریا نمونه شامل کړي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی دوی په دغه یاد هیوادونو کې د مذهبي ازادو په ضد ګامونه نشي زغملی. انټونی بلینکن ویلی ګرد نړۍ کې داسې حکومتونو طاقتور حلقې شته چې د مذهبي عقایدو په اساس خلک وژني او یې بندیوان کړي دي. خو د امریکا لخوا د مذهبي ازادو سرغړونه کې ککړتیا باندې تورن هیوادونو نوملړ کې د پاکستان نوم شاملولو ته غبرګون کې د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاحکار طاهر اشرفي دا رد کړی دی.
سال بھی امریکن قیادت سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی شواہد دیں.
وی او اے نیوز سر خبر کے مولانا طاہر اشرفی تور لگول دا امریکہ حکومت دا بے اساس رپورٹوں اور پروپیگنڈے پر بنیاد دا پاکستان نم شامل کرے دے. اغول پاکستان کی لگا کوتا مکمل تحفظ اصل دے اور دل تا نچا سرہم پا مذہبی ابل کبا بڑا توپیری چلد نکی گی. نوموړي زیاته کړه که د امریکا حکومت سره پاکستان کې د دې سرغړولو په اړه کوم ثبوتونه وینو هغه د پاکستان حکومت سره هم شریک کړي. خو د بشري حقوقو فعال او د عیسائی اقلیت سره تړاو لرونکي پیټر جیکب وایي په دې اړه پاکستانی میډیا کې خپور شوي رپورټونه او عدالتونو کې رواني قضیې د بشري حقوقو او مذهبي ازادو سرغړاونې لوی مثالونه دي.
مذهب کے نام پہ سیاست نہیں ہوتی کیا؟
وی او اے نیوز سره خبرو کې پیټر جیکب ویل د دین خو هر څو خبر دی پاکستان کې مذهب د سیاست لپاره کارول کیږي او د عقایدو په اساس خلک وجل شي. پلوان دنا د بشري حقوقو تنظیمونه او د یورپي هیوادونو تنظیم یورپین یونین پاکستان کې د لګکو په ضد توپیري چلند او د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو، د خلکو جبري اوچتولو او لګکو خزو سره جبري ودونو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې لري. د بشري حقوقو تنظیمونه تور لګوي د پاکستان حکومت لګکو د تحفظ ورکولو کې ناکامه دي. د تیر اکتوبر میاشت کې قومي سمله ته خپل وینا کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر ریاض پیرزاده منلی و پاکستانی ادارې خپل اولس ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ویلو بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د بشري حقوقو سرغړاونې کېږي او پنجاب کې احمدي اقلیت او شیعه مسلمانان په رڼا روز وژل شي خو څوک یې تپوس نشي کولی. نوموړي زیاته کړې وه پاکستان کې د مذهبي ازادو او بشري حقوقو سرغړاونو پیښو په سر راپورته کېدونکو اعتراضونو ته جواب ورکول د هغه فرض دی. خو د ریاض پیرزاده په خبره هغه خپل دا فرض ډېر په مات زړه سره سرته رسوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اقتصاد پوهانو د پاکستان د خزانې وزیر هغه بیان غیر زموار او د فشار لاندې بللی، په کوم کې چې هغوی ویلي IMF هغوی ته حکم نشي کولی موږ چې څه هم کوو د پاکستان ګټې ته به ګورو او په دې هیڅ پروا نه لري چې IMF پاکستان ته راځي او کنه. موږ ټولې تیاری نیولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی او هغه ډار چې کومې وعدې کړي هغه نه دي پوره شوي او داسې بیانونه د پاکستان اقتصادي ستونزې نور هم زیاتوي. پوهان وایي پاکستان د څو غوښتنو نه پرته د مالیاتي ادارې ټول شرطونه پوره کړي او دا ډېر ضروري ده چې پاکستان د IMF پروګرام کې پاتې شي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
شخصی ٹیلی ویژن جیو سره په خبرو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي نړیواله مالیاتی ادارا IMF د نهم قسط د پاره پاکستان ته کله راځي په دې هیڅ پروا نه لري. هغه ته مينت نشي کولې او سچې د پاکستان په ګټه وی هغه ته بګوري. د نهم قسط د پور جایزه تیار ده او هغه ناراضي نو مونږ به د بل ځای څخه انتظام وکړو. د اسحاق ډار دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې د پاکستان د پور د نهم جایزې د پاره د IMF سره مذاکرات د نومبر څخه ورستو شوې. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د خزانه وزیر دا بیان د فشار لاندې ورکړي او داسې قسمه بیانونه د پاکستان اقتصادي مشکل نور هم زیاتولی شي.
فاینانس منسٹر چې کوم دی ټیم کې ډیر زیات هغه دباو شکار دی. داسې قسمه سټیټمنټ دا موږ وایي چې دا یو قسمه ایر ریسپانسیبل سټیټمنټس دی، ولې چې د سره با صرف آی ایم ایف نه نور هم ملټی لیټرل بای لیټرل هغه خوب هم په لاس موږ نه راخ یو کلاس راخ کل نه ګورنمنت لپاره د ملک لپاره حالات ډیر خطرناک طرف ته لاړ شي.
طاهر امین زیاتوي اسغدار ویلی وو د روپې په مقابله کې د ډالر بیا بدا 200 روپې نه راکمه کړي، خدا سي ونشوا. بي واي اسغدار د اقتصادي بدحاله او سیاسي کړکېچ له وجې د مایوسي ښکار دي او دراتلو وړاندې چې کوم وعده کړی وي هغه نه دي پوره کړی. اقتصادي اشاره منفي طرف رواني دي، ترسیلات زر کم دي، برآمدات 15% کم شوي او بجټ خساره زیاتیږي. د سیلابونو د امداد په مد کې د 3 ارب ډالر نه زیات جمعنه شوي وي خو د 40% نه کم امداد شوي. زر مبادله ذخیره کم ده او گرانی د 30% نه سیوا ده. خدای اقتصاد ماهر سجاد احمد وی ویډیو ته وایي پاکستان د تیر او موجوده حکومتونو لخوا د ایمت سره شوی د لوزنامې ټول شرطونه پوره کړی او هیڅ جواز نه لري چې مالیاتی اداره پاکستان ته نه هم قسط ورسټ کړی. پېټرولیم لیوی زیات کړی شوی، د بجلی او ګیس بې هم زیات شوی او په 13-15 میاشتو کې د مالی هدف هم پوره شوی او د حکومت لخوا اقتصادي سخت ګامونه اخستل شوی دي.
مینی بجټ راتلې شي یو داسې لګډر خو به هو اکانومي بالکل ادریږي نو ایم ایف بدا ایکسپټ کوي چې جی ڈی پی بالکل تفزه ادره او اکانومي نه خوځي نو به نه ټیکس راځي. زما خیال دی چې معاشي ټیم مطمئن پدې ده چې کوم سخت ګامونه او هغه دي اغیستي دي.
رويټر خبري ایجنسی وايي پاکستان د سکوک بانډونو په مت کې 1 ارب ډالر د پور واپسی کړي او دا وخت د مرکزی بانک زر مبادله ذخیره 2.4 ارب ډالر ده. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ په ټکنیکی بنیادونو خبرې روانې دي چې د 1.3 ارب ډالر د نهم قسط لپاره پالیسی مذاکرات وشي. د پاکستان مرکزی بانک وايي د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالر د پور د واپسی نیټه د 1 کال لپاره غوښتل شوی او د دې وړاندې د ایشیایي انفراستراکچر انویسټمنټ بانک لخوا هم پاکستان ته 500 میلیونه ډالر ورکړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ڈیوا ده. د بلوچستان په هرنای کې د کویلی یا د ډبرو د سکرو کان پرېوتی شپږ کان کیندونکي پکې بند شوي دي. د هرنایي ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین په خبره د هرنایي په شاهرګه سیمه کې د کویلی کان نړیدلې چې پکې شپږ تنه کان کیندونکي د دې خبر تر جوړېدو پورې بند پاتې شوي. حافظ الله شیرانی پرې یو راپور استولی.
د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین په خبره د هرنای په شارګه سیمه کې د کولی کان نړیدلې چې په کې شپښتنه کان کیندونکي د خبر د جوړیدو تر وخته بند پاتې دي. وای د مرستي کاری پایل کړی
یان حکومت خو دې تر اوسه پورې دا کړی دي چې حکومت غرسکی وسین دغه کلی دي پم دې شي هم کلی دي لیوی زفسیم ورغلی.
خومرستیال کمشنر وای چې کان زیات زوار دی او ځای مرستندوی ټیمونه په اسانۍ نسی کولای چې دوی وژغوري ځکه د مانز او منرز له محکمې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او ډی جی مانز تور ډی جی پی ډی می ته موږ تل اور کړی دا خلک راشي نو به کېدای شي د کار به پر مخ لاړ شي.
د ځای خبريال محمد عارف په خبره په کولاکان کې د زهرجنګیز د 14 ل عمل پیش رامست سوي وای چې ځای ټیمونو خومرستي پیل کړی خو په خبره چې دا ناکافي دي.
سی او ضلع انتظامیہ لگیا دی کار کئی لیکن تروس پورے دننا پساو دی بالکل نہ کافی دی. داخو یو خدا شارہ کی کوئلہ کانو گا دا تقریباً تر دو لستا و پوٹ لاند اگر دننا پا منس کی کار کئی ندا بالکل نہ کافی دا و پکار دا اس پی ڈی ایم اے یا دا کول منس کم ریسکیو ٹیمان اگو پکار راغلی ہو
په دې اړه مو د مانز اند منرلز محکمې له سیکرټری سیدال لونی سره د واتس اپ لارې تماس ونیو. هغه پیغام اوریدلې خو د ریپورت د جوړیدلو تر وخت جواب ونه وایه. د مرستیال کمشنر په وینا د بند پاتې خلکو په زنګلوي د باچا خالد رحمان الله نصیب ګل چې تعلق یې لسوات سره دی او د نجیب الله او غنی الرحمن تعلق له دیر سره او د سرفراز احمد په نامه کانکندون کې تعلق د خیبر پښتونخوا له سیمه شانګلي سره دی. وای عمرونه یې له 90 څخه تر 50 کالو پورې دی. د مازیار منرز محکمې رپورټ دی چې په بلوچستان کې د کولی د قانون شمیر 1500 دی چې په کې تر 40,000 زیات کان کیندونکي کار کوي چې لوی شمیر یې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د کارکونکو دی. د کولی د مزدورانو لپاره کارکونکي تنظیمونه تل پر حکومت نیوکه کوي او تور پورې کوي چې حکومت او اړوند محکمې خپل ذمہواري د نه تر سره کولو له امله مرګونې پیښې رامنځته کیږي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي د کولی مزدوران له بی احتیاطی او لاپرواهی کار اخلي چې د داسې پیښو سبب ګرځي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده د بلوچستان د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو د مرکز چارواکي وای په دغه حالت کې د پولیو وایرس د شتون سبب د افغانستان او د پاکستان او نورو ایالتونو ته د خلکو آزاد تګ را تګ دی. نو وایرس لیوی بلی سمیتا وړل کیږي. نور تفصیل د وی وی ډی وی د خبريال رفیع الله مندوخیل په دې رپورت کې.
ما 36 سال شدا کی اقنده زومدیم امیز شتګی هستیم. نه بچای ما را قلیه والا
راغ د افغانستان د کندوز ولایت د بیبی اوسنا دی چې د ژوند لري لسیږي په مهاجرت کې تیرې کړي او استبلستان په مرکز کوټه کې په یو خاورین کور کې ژوند کوي. اوسنا وایي چاره میاس پولیو کارکونکو کورته ورځي او د کورنۍ ماشومان یې له پولیو ناروغي د خوندې ساتلو په موخه ویکسین کوي. د سیمې پولیو کارکونکو شمایل وایي په خوا په دې سیمه کې د انکاري خلکو شمیر زیاتو خو اوس یې شمیر ټیټ شوی دی ځکه چې دوی زیاتره ماشومانو ته په سکولونو کې قطرې ورکوي.
دا چارم په کورونه دي. دا د کندوز خلک دي. دا هم ډیر زبردست خلک دي. خپل کشنان په ټیم کوي اور مې سره شتاون هم کوي. سٹارټینګ کې زراله ما ډېر فیزل ودل ته ډېر فیزل او فیزل هر یو الګ الګ مایند مطلب چې هغه فاوی اوریدلې وی ویډیوز لیدلې وی نو اکثر باغو ویل چې مطلب مش خلک شنه تنور کو دا بل خو ما پښتو زبده لیکن اس مایری کې بیراوی بلوچی دا ګرد باندې ما سر خلاصي شي کم کول کی کم لګوینج استعمال کیږي چا خبره کیږي.
په کوټه کې د کندوز سرسنګ د افغانستان د نورو ولایتونو جوزجان سرپل او کندهار خلګم ډېر میشتي. د بلوچستان د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو په مرکز یو سکی او چارواکي خالد کاسای وی وی ډیو ته وای چې په ایالت کې د پولیو وایرس د شتون یو لامل د ایالت د خلکو افغانستان سند پنجاب او خیبر پښتونخوا ته تګ را تګ دی. په ایالت کې کوټه چمن کل عبدالله اپشن او رو وایرس کې احساس ځلې دي ځکه چې د افغانستان سره پر پوله پرتی دي.
دا غزیونه دي چې د وایرس خطر ډیر زیات دی. د افغانستان خلک هم دلته هم درفت بیخي ډیر زیات دی. کم ځای کې ایرس ڈسٹرکٹ کې هغه کې دا وایرس ډیر خطرې دی. پولیو کیسز ډیر خطرې دی. انوایرنمنٹل سیمپل پازیټیو راتلنګ ډیر خطرې دی. نو کوشش موږ غدا دی چې انوایرنمنٹ صفائی یو کښنه خدای نه خواسته اپای جنسی ده.
دا بلوچستان په څلور ډیر ضلعو کې یوازې پشپړ اساس ضلعو کې اوسنۍ د پولیو کمپین دوام لري. په کمپین کې 9,80,000 ماشومانو ته له ګزړنې یا پولیو ناروغي د خوندي ساتلو لپاره کتری ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا کوټه.
په بلوچستان ایالت کې مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کړي دي او له حکومت څخه یې دوی ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو د برابرولو او په سرکاري ملازمتونو کې د برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ډول یو احتجاجي لاریون په چمن ښار کې هم شوی دی. په ډېر نور حال سیمې څخه د لوی خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان د نورو برخو سره په چمن سره د ښار کې مزدورانو خپل عالمي ورځ بل منزل څه دغه ورځ په مناسبت دلته د خپل حکومت د پاره د مازورانو سازمان احتجاجي لاروین وکي چې د ځلې انتظامی د اسسټنټ کمشنر دفتر مخې ته د لږ وخت لپاره پرلتون ووایي او د حکومت پاکستان څخه ودی ته د ژوند اسانتیاوي او په سرکاري ملازمتونو کې د مختصي کوټه ورکول غوښتنه کول. په دغه محل د چمن د مازورانو د سازمان مشر عنایت الله بشر دوست وویل
کوم 5% کوټه چې زموږ د پاره ګورمنټ یې شه ده هغه دا وخت د اخبار پرې میدو ده و مازورانو ته پر دې باندې عمل درآمد نه دی سوی. د 2500 زیات کسان مازور خلک را سره دي. په دې کې ګونګیان ستا په دې کې راندستا په دې کې یو سلو اتیا شیز را سره دي. نو ګورمنټ د دې په حواله باندې دروسه یو اقدام نه دی کړی. مین اقدام دا دی چې مشتدي نوکری او روزګار ملاوس.
د بلوچستان د کورنی چارو وزیر میر زیا احمد جنگو د دغه ورځ په مناسبت و خبرو رسنیو ته لیږلي په خپل پیغام کې ویلي دي په بلوچستان ایالت کې څومره مازوران دي او هغو ته مرستې او سلوتونو رسول د پاره صوبای حکومت پرپر مرستې کوي او د دوی د حقوقو پاسداري به کوي. په 2018 کې د بلوچستان حکومت په مرسته یو غیر دولتي سازمان بلوچستان رورل سپورټ پروګرام بی آر سپی یو سروې د ایالت په وو ضلعو کې وکړل. په هغه کې 4,815 معذوران ریکارډ شول. په دغه کې بیا 15,000 معذورن چې عمرونه د 10 کالو څخه تر 20 کالو پورې وو هغه د پی ایس سي کارډ چې ورته د غربت نمره کارډ ویل کیږي منتخب یې کړل. چې د حکومت د بلوچستان لخوا د انجوز په مرسته امداد ورکولو سلسله پیل شوه خو دغه معذورین اوس هم وایي چې و دوی ته د ژوند اسانتیاوې سلوتونو زمینه برابره نه ده.
حمدالله یو مزدوري ستا نه یو روزګار ستا نه یو شی ستا سرکار سه موږ دا غواړو چې موږ ته دولت را برابر کړي. بل موږ معذور یو نه ورور کلای شو ډېر روزګار را برابر کړي هغې اوسیت را حواله کړي یو شی رایې کړي مثال کړي موږ د خپل ژوند زندګي کې تېره.
زه ولی محمد اچکزی خبرې کوم چې زموږ معذوران یې موږ کمزوري یې موږ ډېر لاچاره خلک موږ نه د خواري نه د زندګۍ زموږ سره دی مالی مدد هم وکړي.
په بلوچستان ایالت کې د معذورونو د خیر ښېګڼې دپاره یو ستر اداره سوشل ویلفیر په نامه هم کار کوي. د ایالت په ټولو ضلعي مرکزونو کې دفترونه خلاص دي. بلوچستان اسمبلی په کال 2018 کې یو بل پاس کړو چې معذورانو ته د اسلامي نظام او د عالمي قوانین په برابر د دوی د حقوقو تحفظ به کیږي. خو د دې برسېره معذورانو سازمانونه هر وخت دا ګیله کوي چې حکومت و دوی ته د ژوند اسانتیاوې نه دي برابرې کړې او نه د دوی د خیر ښېګڼې دپاره کار کړی دی. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا، چمن.